امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
ډیر زیاتو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په کابل کې د انټر کانتیننټل په هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په یوې حمله کې 13 تنه وژل شوې دي. د ترکیې قواوې د سوریې سرحدي خار افرین ته داخلي شوې، او کرملین وایي چې د روسیې او د اوکراین د جمهور رئیسانو ترمنځ تماسونه ټینګ شوې، مګر کیف دغه خبر رد کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د افغانستان امنیتي قواو ویل چې هغوی هغه شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي دي چې په کابل کې د انټر کانتیننټل په هوټل حمله کړې وه. په دغې حملې کې د 14 خارجیانو په شمول 13 تنه وژل شوي دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش ویلي دي چې د دغه هوټل نه د 120 خارجیانو په شمول 150 تنو ته نجات ورکړل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د امنیتي قواو د شپږو افرادو په شمول 10 تنه زخمي شوي هم دي. ښاغلي دانش ویلي دي چې په 14 وژل شوو خارجیانو کې د کام د شخصي هوایي شرکت 11 تنه خارجي کارکونکي هم شامل دي. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه حمله سخته غندلې او ویلي دي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت او د خلکو تر شا ولاړ دی. او دا هم ویلي دي چې موږ اوس هم په افغانستان کې د سولې، د امنیت، د سعادت او پرمختګ دپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کوو. د پاکستان حکومت هم دغه حمله سخته غندلې او هغې یو وحشیانه عمل بللې، او د دغو افراطیانو په ضد د زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس هم دغه حمله غندلې، او د قربانیانو د کورنیو د غړو سره یې خپل خواخوږي هم څرګنده کړې ده. د ترکیې قواوې د سوریې سرحدي خار افرین ته داخلي شوې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم پرون ویل چې د ترکیې قواوې د سرحد نه تیرې شوې. ښاغلی اردوان د دغو نظامي عملیاتو د پلایل نه یوه ورځ وروسته ویلي دي د امید لري چې دغه نظامي عملیات به ډیر زر ختم شي. ښاغلی اردوان په ترکیه کې هم کردانو ته خبرداری ورکړی چې مظاهرې ونکړي. هر چا چې د مظاهرو په باب د کردانو د کارګر د ګوند بلنه ومنله، هغوی ته به سخت تاوان ورسیږي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزارت وویل چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د وضع په باب فوق العاده زیاته اندېښنه لري. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس ویلي دي چې ترکیه مخکې له دې نه چې د سوریې په شمال کې په هغو کردي ملیشو چې د امریکا متحدین دي حمله وکړي، دوی ته اطلاع ورکړې وه. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی میتس وایي چې د امریکا او د ترکیې د لوړو دوه نظامي مقاماتو ترمنځ تلیفوني تماسونه ټینګ شوي دي، مګر هغه له دې نه ډډه وکړه چې وایي چې د امریکا مقاماتو د ترکیې د هوایي حملو په مقابل کې ترکیه ته کوم خبرداري ورکړې او کنه. د کرملین یو نطاق ویلي دي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس ترمنځ تماسونه ټینګ شوي دي، مګر کیف دغه خبرونه رد کړي دي. د روسیې د جمهور رئیس ښاغلی پوتین نطاق دیمیتری پیسکوف پرون دا نه دی ویلي چې د ښاغلی پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس پترو پروشینکو ترمنځ څو ځلې تماسونه ټینګ شوي دي، او اخري تماس په کومه نیټه و. د روسیې او د اوکراین مشرانو په 2018 کال کې د اوکراین د شخړو د ختمولو په منظور په برلین کې د څلورو ملکونو په لی غونډه کې دیوه بل سره ملاقات کړی و. په امریکا کې په تیرو دوه هفتو کې د عادي تیلو په یوه ګیلن کې 4 سنټه زیاتوالی راغلی دی، او اوس د یوه ګیلن تیلو بیه $2.50 ته رسیدلې ده. اقتصادي ماهرین وایي چې په نرخ کې دغه زیاتوالی د خامو تیلو په نرخ کې د زیاتوالي نه وروسته راغلی دی. یو کال مخکې په امریکا کې د عادي تیلو نرخ نسبت اوس وخت 2 سنټه ارزان و. په سان فرانسیسکو کې د ټول امریکا نه تیل قیمته دي، او هلته د یوه ګیلن عادي تیلو نرخ $3.60 دی، او په اریزونا کې د ټولو نه د تیلو قیمت ارزان دی او هلته د یو ګیلن تیلو بیا $2 او $0.04 ته رسیدلې ده. د اردن پادشاه ملک عبدالله د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال سره د ملاقات په وخت کې د واشنگتن د هغې فیصلې په باب چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژني په خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ته ویلي دي چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د شخړې د حل دپاره یوازینۍ لار دا ده چې د دوو مستقلو دولتونو د جوړولو لپاره کار وشي. ملک عبدالله په خپل وینا کې وویل بیت المقدس باید د آزاد فلسطین دولت پایتخت شي. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل. پاموکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وای چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته پکتو او د مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د وزارت په خپل پالیسیو او ستراتیژیو د سره غور پیل کړي. ممتاز بهیر رپورت را لګلې.
افغان حکومت د یکشنبه په ورځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ملي غونډه را بللې و ترڅو په افغانستان او سیمه کې له مخدراتو سره د مبارزې اساسي لارې چارې عمومي. په دغه غونډه کې چې پکې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو د پوهنتون استادانو، دینی عالمانو او د اړوندو بنسټونو استادو ګډون درلود، له مخدراتو سره د مبارزې په دریو محورونو لکه معیشت بدیل، د مخدراتو د غوښتنې د کچې کمول او د قانون تنفیذ په برخو کې بحث او خبرې وشوې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر سلامت عظیمی په دغه غونډه کې وویل چې اوسنۍ شرایطو ته پکتو او له مخدراتو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د وزارت په خپلو پالیسیو او ستراتیژیو لسره کتنه پیل کړي او د غراز له مخدره موادو سره د مبارزې په قانون کې ضروری تعدیلات راوستي دي.
د یو شمېر اړوندو پالیسیو بیا کتنه او انکشاف مو پیل کړی دی او د غراز له مخدره موادو سره د مبارزې قانون پراخ تعدیل وروسته کړی دی او یاد قانون د هیواد د ملي شورا له تصویب وروسته د توشې لپاره د جمهوري ریاست عالي مقام ته استول شوی دی تر څو د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره د مخدراتو پر ضد د مبارزې په برخه کې د عمومي حقوقي نتایجو پر بنسټ ګټورې هڅې ترسره شي.
د اغلی عظیمی پر وینا د مخدره موادو مافیایي شبکې هڅه کوي تر څو د معتادینو په شمیر کې زیاتوالی راولي او له دې لارې زیاتې پیسې وګټي. هغه د حکومت کمزورتیا، د وسلوالو مخالفینو پراخ حضور، پرانیستي سرحدونه او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو کمزورې اراده په افغانستان کې د مخدراتو د پراختیا اصلي لاملونه وبلل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون مشر محمد نعیم لالی حمیدزی له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او د سیمه هیوادونو د حکومتونو او نړیوالې ټولنې لخوا د جدي سیاسي ارادې پر نشټوالي نیوکه وکړه. د ښاغلي حمیدزی پر وینا هغه راز چې د مخدراتو پر ضد مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي، افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر وړاندې اقدامات نه دي ترسره کړي.
په دنیا کې یا په افغانستان کې 15 رقم مواد مخدر دي چې دوه رقم افغانستان لري، 14 نوې د باندې سره ځي. دلته د دوستانو پر دې باندې بحث وکړي چې موږ څنګه کولای شو چې مواد مخدر کې یا کاش راولو یا سپورت ورسو یا د بیل ویسو در هغه وخت پورې چې جهانی مارکیټ یا دنیاوال چې کوم بازار ورته خلاص کړی دی، تجارتي بازار در هغه وخت پورې چې پر هغه بازار باندې کار ونه شي، دلته په ډیره مشکله وي مبارزه وسوسی یا د دغه بوټي کاونسل.
خو دغه غونډې یو شمیر ګډونوال بیا وایي چې په افغانستان کې د قانون تنفیذونکي د مخدراتو په قاچاق کې لاس لري. دینی عالم قاری عمر وویل
در قسمت فروش یزي
د دغه موادو د پلورلو په برخه کې ان د کرلو په برخه کې که زه وایم زموږ دوستان، زموږ هیوادوال چې نن په واک کې دي، که په پولیسو او په نورو ارګانونو کې دي، تاسو ته په اړه څه وایم؟ څه چې ښکاره دي د بیان اړتیا نشته. دوی په خپل پکې ککړ دي، خپلې ګټې په همدې کې لټوي. عالمان خوایي چې مکوي دا حرام دي، خو د نورو دنده څه ده؟ هغه کسان چې په واک کې دي د هغوی دنده څه ده؟ دوی باید له قانوني لارو چارو څخه مخ
ونیسي.
افغان حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې ملي غونډه په داسې حال کې رابللې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو د ګډې سروې پر بنسټ په افغانستان کې تیر کال په 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار وکرل شول او 9,000 ټنه اپین حاصل ترې واخیستل شو. د غراز د مخدراتو پر ضد مبارزې وزارت وزارت شمیره خی چې په دغه هیواد کې لدری میلیونو څخه زیات کسان له مخدراتو څخه متاثر شوي چې نږدې یو نیم میلیون یې په دوامدار ډول مخدره مواد استعمالوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له امله د دې پخوانیو متحدینو ترمنځ امنیتي او استخباراتي همکاري اوس تقریبا نشته. په موکړی د سیاسي چارو کارپوه محمود شاه خان سره د زیبا خادم مرکې ته.
محمود شاه خان صاحب، د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې د امنیت او استخباراتو په برخه کې د امریکا او پاکستان همکاري نوره هیڅ وجود نه لري، او وایي چې د امریکا سفارت ته به یاداشت مولیږي. څه فکر کوي، واقعا همکاري محدوده شوې ده د دوی ترمنځ؟
زما په خیال چې کله ټرمپ صاحب هغه ټویټ کړی و چې دمکیانې پاکستان ته ورکړی وي، پاکستان ټول مسترد کړی، او د هغې نه پس د سفارت د غاړې یا د میډیا د غاړې یو بل پسې چې خبرې کوم کیږي، نو هغه جداري چې هغه سختې دي. نو د امریکې چې کوم ناکامي ده په افغانستان کې، د هغې بنیادي طور باندې الزام پاکستان باندې لګول غواړي. نو په هغې سلسله کې بیانونه راځي او د دواړو ترمنځ همکاري کمه شوې ده.
یعنی د همکاري چې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې استخباراتو په ساحه کې بيخي کم شوې ده، کنه؟ نو کدا بيخي بنديږي، همکاري نکېږي، د پاکستان غا اخیری ګواخ به چې څه کول شي د امریکای په مقابل کې؟
پاکستان خو اسم نه کول غواړي، خو پاکستان که امریکا څه کول غواړي نو هغه د پاره تیاری کوي.
نه، یعنی امریکا خو ورته وایي چې د دهشتګرو د ځپلو، خصوصا بیا د افغانستان په برخه کې وایي چې د قانوني شبکه بنده کنه.
پاکستان ورته ویلي چې په افغانستان کې چې کوم د ترورستانو ځایونه دي، اخکاره تاسو تخکاری لکه دا کونړ ضلع ده، نورستان ده، او دغه علاقې دي ټولو کې چې ترورستان ناشتي او هغوی پاکستان ته راځي، دلته دی لپاره به ته څه کوې؟ پاکستان ته راشه، مونږ ته وښیا، مونږ تا په خپل هغه ځایونو ته بوزو چې کوم دي دلته کې، نو دا پروپیګنډې مه کوه.
مګر دا خبره څنګه سپینېدی شي چې دا قانوني شبکه په افغانستان کې ده، او امریکا او د افغانستان حکومت وایي چې نه، دا په پاکستان کې ده؟
زما په خیال کې د سی بي اس دا پوره پروګرام وګوري، هلته د امریکې عوامو به کتلي وي، نو افغانستان کې حالات خرابېږي. امریکای له پکار دی چې خپل کوم استراتیجی دا هغه په حقیقت باندې جوړ کړي، او په سوچونو باندې او افسانو باندې نه. دا یو افسانه ده چې د پاکستان نوم به واخلو او پاکستان به بدنام کړو، نو دا اوس نه چلیږي. او نو دلته کې شته دی حقانی نظمو غاری سره سرکار دی، په دې باندې ما په دې تفصیل باندې خبرې کړې دي. حقانی خو چې تاسو نوم اخلي، حقانی خو صرف په مدرسه کې سبق کوي، ځان نه نوم کړو. دا دی خو زدران قبیله ده، زدران قبیله په درې صوبو کې ده، او د زدران ډېر خلک دلته کې مهاجر کیمپونو کې ناست دي. نو تاسو راشي وګورئ چې حقانی تاسو څه ته وایي، زدران تواه د دې چې کوم مشر دی د زدران قبیله، هغه نوم دی بادشاہ خان زدران، په مری کې ماجر دی. دا شاګه سره خبره وکې، هغه به ته وایي چې هغه ټول قبیله زدران چې کوم نوم هغه کاکانی دا کنه، دا کاکانی خپل فایټر دی، هغه جنگجو دی، هغه جنگجو سونه دی، زر دی، وزر دی. د امریکې 1.5 لاکھ فوج چې کوم دی، نو هغه صرف حقانی روکاو کړی دی. دا څنګه فوج دی؟
د عزیز چودری چې ویلی دي چې طالبانو او قانی شبکې نه غوښتي دي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، دا کوم ثبوت لري ساس د دې خبرو برخلاف چې دا کسان په پاکستان کې دي؟
نشته. خو د امریکای دغه لپاره د تسلی لپاره وایي چې هغه چې زیاده چې لاړ شي خپل ملک ته لاړ شي. ټول افغانانو ته مونږ وایو، افغان مهاجرین ته وایو چې خپل ملک ته لاړ شي، وروره ستاسو هلته ضرورت دی. دا چې دونه خلق دلته پراتی، دا ټول امن پسند خلق دی. مونږ وایي چې دا اشرف غنی صاحب لاس په تاسو موجود کې تاسو ولته لاړ شي.
یان تاسو فکر کوئ چې د امریکای او پاکستان اړیکې خکیدلی شي پرته له دغه شرطونو؟ یعنی کدا
زما به خیال دنه نه چې کومه خبره هغه کوي،
بله،
چیرته دا خبره چې میډیا ته ووته او دا ټوله خرابه شوه او مونږه مانی خو تاسو لار نه بندوئ مونږ ورته نه بندو ګرمانی تاسو دلته فوجونه دي سره فرق دی مونږ پورا یو پورا سیکٹر ورکړی چې په هغه کې ستاسو یادونه دي زی او راځي او بغیر څه پیسو نه دا ورکړی نو بیا که دی پاکستان سره جنگ کوي نو دا خو به بند شي نو بیا دې ته مسله جوړ شي نو هغه فوج زموږ فوج سره خبرې کوي هغه خبرې ښې خبرې دي
ښه یعنی د دواړو پوځونو ترمنځ ښې خبرې روانې دي اړیکې کېدې شي ښې شي داسې مطبوعاتو کې خبرې کېږي دا جدا خبرې دي
بالکل
ښه ښه ډېره مننه مامو چخان صاحب کور دې ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د ترګری سره په روانه مبارزه کې د امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري ډیره زیاته مهمه ګڼي. پاموکړی د ازادۍ رادیو دی رپورت ته
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د ترهګری پر وړاندې مبارزه د یو هیواد کار نه دی او په کار ده چې د سیمېټول هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان باید په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. د دغه جرګې دوی منشی عرفان الله عرفان د یک شنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له ترهګری سره پر روانه مبارزه کې د امریکا او پاکستان استخباراتي همکاري اړینه او ډیره مهمه او بلله
چیرې د پاکستان استخباراتي او اطلاعاتي همکاري نه یا افغانستان سره یا امریکا سره د کی شګل شي کوم ځان شي په پاکستان کې دي دا غوې د منځول لکه مشکله وي فکر کوم چې دا به ډیره ناوله پایلې ولري یا پاکستان باید خپل مسؤلیت دې برخه کې ادا
کړي. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر د امریکا غږ رادیو اردو څنګه سره په یو تازه مرکه کې ویلي دا وخت د پاکستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول عملی امنیتي او استخباراتي همکاري نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای پاکستان له امریکا سره استخباراتي همکاري په نوموړي هیواد د امریکا د وروستیو فشارونو په غبرګون کې ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش تېر ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته ویلي و چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا او په یاد برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل پاکستان ته په کار ده چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا سره خپل استخباراتي معلومات شریک کړي.
پاکستان ته ضرورت دی چې د ټول جهان او د منطقې اوګه پوګه تروریستانو او دهشتګرو په مقابل کې د خپل ظرفیت استعمال کی چې صلح په منطقه او د آسیا په زړه کې رامنځته شي.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې د هغه هیواد استخباراتو ته معلومې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په رښتینی ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرو د ځالو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي بې له شکه چې له ترهګرۍ سره په روانې مبارزې به یې اغېز زیات وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15. د خوراک لپاره د نړیوال پروګرام ادارې د میامار د رخاین پایلت کې د خوراکي موادو د کمښت خبرداري ورکړی دی. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې چې زامن مومن دي درته لولي.
څه باندې 1 میلیون روهنګیا مسلمانان د میانمار د رخاین پایلت کې د پوز د بے رحمه ځپلو نه د مخه وسیدل. په اوس د اگست د میاشتې په آخر کې د رخین په ایالت کې د ملکیانو په ځپلو لاس پورې کړ. د هغه وخت نه را په دې خوا څه باندې 655,000 روهنګیان د بنګلادیش کاکاس بازار ته مهاجر شولو. د میانمار مقاماتو ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورنه کړله چې د رخین ایالت ته ولاړ شي وویني، مګر د مرستو د رسولو محلي کارکونکو ته اجازه ورکړل شوله چې په محدود اندازه مرستې په روهنګیانو باندې وویشي. د نړیوالې خوراکي پروګرام ادارې د مهاجرو د بهیر نه د مخه په درس رخین ایالت کې تقریبا په 250,000 کسانو باندې مرستې ویشلې وي. د ډبلیو اف پی نتاقه بیتینا لو شروای د غشمیر زیات شوی دی، مګر د محلي کارکونکو په مرسته سره ډبلیو اف پی په مدار مدار نورو کسانو ته رسیدلی شي. لو شر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
In December, we reached 63,600 people in northern Rakhine, twice as many as in November. And in central Rakhine, we assisted 114,000 people.
من د دسمبر په میاشت کې د رخین په شمال کې د درشپیت زره شپږ سو کسانو سره مرسته کړې وه، چې دا د نومبر د میاشت په نسبت دوه برابره وه. او موږ د رخین په مرکز کې 114,000 کسانو سره کومک کړی وو. موږ د غیر دولتي موسسو او حکومتي چارواکو سره په ګډه خوراکي مواد په خلکو باندې ویشو، او ځکه نو موږ د سره صلیب د بین المللي کمیټې سره په ګډه د کارونو انتظام کوو چې دوباره په چا باندې خواړه ونه ویشلی شي، او بې له دې نه چې نژاد او مذهب په نظر کې ونیول شي د ټولو ټولنو په بې وزلو کسانو باندې خواړه وویشلی شي. ډبلیو اف پی راپورت ورکړی دی چې د دغه نوي تاوتریخوالي نه د مخه ماشومان لا د پخوا نه د رخین په شمال کې د کم خوراکۍ سره مخامخ وو. په راپورت کې راغلی دی چې احتمال لري تاوتریخوالي او د خلکو بې ځای کېدل دغه وضع لا نوره خرابه کړي. لوشر وای د میانمار د حکومت دا یو ښه اقدام دی چې د ډبلیو اف پی او د خوړو او کرهنې له سازمان نه وغوښتل چې د رخین په ایالت کې د خوړو د خوندي انتقال د ارزیابۍ ماموریت په غاړه واخلي چې په سیمه کې د خوړو حالات ارزیابي شي. دا وایي د دغه ماموریت د پیل کېدو نیټه نه ده ټاکل شوې.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د آسیا د زیربنایي پانګونې بانک ته د اتو سترو پراختیايي پروژو د مالی ملاتړ وړاندیز کړی. د لیمینیا زینه دغه رپورټ تاسو ته دراوړو.
د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وای وروسته له هغه چې افغانستان د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک غړیتوب ترلاسه کړ، دغه وزارت د اتو سترو زیربنایي پروژو طرحې دغه بانک ته سپارلې دي. ښاغلی حکیمی چې د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرانس ته خبرې کولې وویل د دغه بانک یو هیئت کابل ته راغلی او دوی په تمه دي چې د دغه پروژو په اړه خپلې لومړنۍ څېړنې ترسره کړي. هغه وویل
ما درباره 8 پروژه پیشنهادات دادیم برای زی بانک.
موږ دغه بانک ته د اتو پروژو لپاره وړاندیز کړی دی. دغه بانک به دا پروژه مطالعه کوي او خپل لومړنۍ موندنې به د یو راپور په ترڅ کې ټول او د بانک بورډ سره به شریک کړي.
راپور را جمع کرده او ببرن به بورډ خود ارائه بکنه.
خاغلی حکیمی زیاته کړی دی آسیا د زیربنایي پانګونو بانک دغه پروژه به په افغانستان کې د لمریزې برېښنا، ریل پټلۍ او د کورونو په جوړولو کې بلی شي. هغه وویل د ریل پټلۍ په برخه کې دوی دغه بانک ته د سپین بولدک چمن، خوست میرامشاه او تورخم جلال آباد ترمنځ د ریل د پټلۍ جوړول وړاندیز کړی او همدارنګه په یو شمېر ولایتونو کې له لمریزې برېښنا څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې دغه بانک ته طرحې وړاندې شوي دي. د آسیا د زیربنایي پانګونو د بانک مرستیال دانیل الکساندر وویل د افغانستان لپاره د زیربناو په برخه کې ډېر کار شته او فرصتونه وجود لري.
موږ د آسیایي د زیربنایي پانګونو د بانک په توګه په افغانستان کې پانګونې او پراختیايي پروژو ته ژمن یو.
د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک دوه کاله مخکې خپل کار شروع کړ چې افغانستان یو کال وړاندې دغه بانک غړیتوب ترلاسه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
استرالیا د نړیوال تجارت سازمان ته رسمي شکایت کړي چې کینیډا د وارداتي واین په خرڅلاو کې د تبعیضي مقرراتونه کار اخلي. فیل مورسر رپورټ را لېږلې چې زامن مومندی درته
کانادا د استرالیا د واینو د خرڅلاو څلورم لوی مارکیټ دی. ماموران په کانبرا کې نه وایي کانادا د خارجي واینو په خلاف له تبعیض نه کار اخلي. د کاناډا د بریټیش کولمبیا په ولایت کې د مقرراتو په خلاف د نړیوال تجارت د سازمان ډبلیو ټی او ته رسمي شکایت شوې ده. په دغه ولایت کې چې واین تولیدیږي هغه د سابو په مغازو کې پلورل کیږي، مګر وارد شوی واین نه په عین مغازه کې په جدا غرفه کې خرڅیږي. د کانبرا د اعتراض هدف د اون تیاریو کیوبک او نووا دا سکوتیا په ګډون د نورو ولایتونو پالیسي او همدغه راز په کاناډا کې د فدرالي حکومت د ډبلیو ټي او له موافقې نه سرغړونې کولی شي. د استرالیا د شکایت له مخې د دې معنا دا ده چې د خارجي واینو قیمتونه باید لوړ وي او د خرڅلاو په لار کې نور خنډونه هم اچوي. د استرالیا د تجارت د وزیر نوم استیو سیوبو ده او وایي
Australia is seeing its market share in that market erode. That concerns me, concerns wine exporters. Potentially this could cost Australian jobs. So I want to make sure that we're on the front foot about protecting Australia's interests.
Australia د خپل مارکیټ سهمونو ته ګوري چې دا بیا مارکیټ کمزورې کوي. دا مې اندېښمن کوي او د واینو صادر کوونکو ته هم اندېښنه پیدا کوي کې دا شی چې دا پاستل لکه د کارونو پیدا کول ارقام کوي. ځکه نو زه غواړم د دې ډاډ ورکړم چې موږ دا تر لګټي ساتو. ډبلیو ټي او ته د استرالیا شکایت هغه شکایت ته ورته دی چې امریکا کړی و چې په کاناډا یې تور لګولی و چې د وارد شوو وینو په خرڅلاو باندې غیر عادلانه محدودیت لګوي. د امریکا متحده ایالاتو د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو د بریټیش کولمبیا په ولایت کې محلي وینو ته اجازه ورکوي چې د سابو په مغازو کې وپلورل شي او د امریکایي وینو پلورل کموي. د کاناډا د بین المللي تجارت د وزارت نطاق ویل فدرالي حکومت د خپلو مشروباتو په داسې پالیسیو باندې کار کوي چې زموږ د بین المللي تجارت د ژمنو سره سر ولګوي. د ډبلیو ټي او د مقرراتو له مخې کاناډا شپېته ورځې لري چې د استرالیا سره جنجال حل کړي. له دې نه وروسته کانبرا له ډبلیو ټي او نه غوښتلی شي چې قضاوت وکړي او په نتیجه کې په کاناډا باندې فشار راوړل کیږي، خپل قوانین بدل یا به د تجارتي بندیزونو له خطر سره مخامخ شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په ننګرهار کې د پولیو یو نوې پیښه ثبت شوې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ننګرهار کامی ولسوالۍ کې د پولیو دغه تازه پیښه پرون شنبه ثبت شوې. چارواکي وایي اتلس میاشتنۍ مروا د میرزاخی لوسیمه کې د پولیو پر ناروغۍ اخته شوې او اووه ځلې د پولیو څاڅکي اخیستي خو د ستنو واکسینې نه دي کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غږ ته وویل د مروا کورنۍ اصلا د کونړ ده، پخوا په پاکستان کې اوسېده او دوه کاله کېږي چې د کامی ولسوالۍ کې دېره دي.
واکسین ورته شوي دي، واکسین ورته شوي دي، کمپاین دیس باندې کمپاینونو په جریان کې واکسین نه ورته شوي، خو د کلینیک کار روټین کوم واکسین نه چې دي هغه نه دي کړي. نه تقریبا د اتلس میاشتو ځان ورتلش د مور او پلار د حکایې له مخې هغوی ویل چې کله چې دلته زمونږ کور ته دغه راغلي دي، رضاکاران راغلي دي، دوی واکسین اخیستي، نو هغوی چې په یاد اووه دوزو باندې هغوی دغه دي چې زمونږ په یاد دي اووه دوزې هغوی اخیستي، یعنې اووه دورې
دا په افغانستان کې د روان میلادي کال د پولیو لومړنۍ پیښه ده. ننګرهار کې د واکسینو د پروسې مشر وایي له دغې تازه پیښې سره به په ختیځ زون کې د پولیو ځانګړی کمپین هم کوي چې د نورو ممکنه پیښو مخنیوی وکړي. په تیر 2019 میلادي کال کې د پولیو د پیښو شمېره 1400 ته رسیدلې وه چې شپږ په کندهار، دوه په هلمند، یوه په زابل، درې په ننګرهار او یوه په کندوز ولایت کې ثبت شوې وه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبری خپرونې دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خپرونه اوریدل مه هیروئ.